دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ته د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د خلیل خان يم پام وکړي دې سات خبرونه ده. د طالبانو یو مهم مشر شیر محمد عباس تانکزی وای د مشرانو یوازې هغه اوامر په سړی واجب دي چې د شریعت مطابق وي، خو که د شریعت خلاف وي بیا یې وجود نشته. د طالبانو د بارانو چارو د وزارت مرستیال دا څرګندونې تیرې اونۍ په لوګر کې یوې غونډې ته کړي، خو تازه په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي. نوموړي د کوم کس نوم وانخص، خو په غیر مستقیم ډول د طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته اشاره وکړه او په طالبانو او عوامو یې غږ وکړ که کوم امر ته غلطه مشوره ورکول کیږي، یو څوک یې غلط پوکړي او غلطي وکړي، دا د هر مسلمان او د هر فرد حق دی چې خپل امر ته ووایي چې دغه کار د شریعت خلاف دی. شیر محمد عباس تانکزی چې یو مهال په قطر کې د امریکا سره د طالبانو په مذاکراتو کې د دې ډلې د مرکشي پلاوي مشري کوله، تر دې مخکې هم د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې پرشتو محدودیتونو نیوکې کړې دي. د ناروې د کډوالو شورا مرستندوی موسسې رئیس ان انګلډ وای د طالبانو څو وزیرانو ورته ویلي چې د مشرتابه ترمنځ باسونه روان دي او کېدای سي ډېر ژر په نا دولتي موسسو کې د میرمنو کار ته اجازه ورکړي. شغل انګلند امریکا جغ سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې کابل ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې د طالبانو مشرانو غوښتي چې په مرستندوی موسسو کې د شیزنا کارکونکو په کار باندې د بندیز پاړه له سره غور وکړي او خبرداري ورکړي چې کدا بندیز لري نسی د انسانانو ژوند په خطر کې دی. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د دسمبر په 13مه د یو مکتوب د لارې شزي په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي او خبرداري ورکړي چې له دغه امر څخه د سرغړوونکو موسسو د فعالیت جواز به لغوه کړي. شغل انګلر ویل د طالبانو د دغې پرېکړې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا چارې فلج کړي، ځکه چې په وینا دا موسسه نسي کولی له خپل ښځینه پرستونو پرته اړینې مرستې او خدمات ورسوي او له دې امله مجبور سوي چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه بند کړي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې ټول 1500 کارکوونکي لري چې 400 ناوې ښځې دي. دا موسسه په افغانستان کې شاوخوا 100,000 اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره د دغو مېرمنو کار اړین بولي. د ایران د حکومت د قضایي ځواک ویب سایټ میزان د راپور پر اساس د دغه هیواد قضایي څانګې پرون د سه‌شنبه په ورځ د بلجیم یو خیریه کارکوونکی اولیور وانډیکاستل د جاسوسۍ په تور په 12 کلونو او 6 میاشتو بند محکوم کړ. دغه 40 کلن سړی به همدغه راز 4 اویا درې هم ول کیږي. د میزان ویب سایټ د معلوماتو پر اساس نوموړي ته د مختلفو تورونو سزاګانې ورکړل شوي، خو د بند موده به په زندان کې تیروي. ایران د 2020 د فروری په میاشت کې اولیور وانډیکاستل ونیو او د بلجیم حکومت وای له هغه رایسي هغه په یو غیر انساني وضعیت کې دی. د بلجیم د بارانو چارو وزیر هدا جا لایب په خپل ټویټر کې لیکلي چې ایران د غتورونو او پریکړې لپاره هیڅ رسمي معلومات نه دی وړاندې کړي. د متحد ایالاتو سمندري ځواکونو د سه‌شنبه پر ورځ څه د پاسه 2000 مل ټوپکو د کشف او ضبطولو خبر ورکړ چې د مقامات پر وینا د کب نیولو په یوې کښتۍ کې له ایران څخه یمن ته کاچا کېده. په بحرین کې د امریکایي پوځیانو وډې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې دغه بار د جمعې په ورځ د عمان په سواحلو کې کشف او ضبط شو. هغه لار چې د بیان په حواله ورڅخه د یمن حوثي اغانو ته د غیر قانوني وسایلو د انتقال لپاره ترې کار اخیستل کیږي. په یمن کې د میشتو امریکایي پوځیانو یو لوړپوړي مقام براډ کوپر ویلي دوی 6 یمنیان چې دغه کښتۍ عمله وه نیولي دي. ملګرو ملتونو د 2020 کال د فروری په میاشت کې د یمن پر وڅی اغیانو د وسلو بندیز ورغوه، خو لاغه وخت راځي د وسلو او مهماتو څوک شته چې د مقامات پر وینا له ایران څخه یمن ته کاچا کېده نیول سی ودی. د یمن په جګړه کې تر اوسه په سلګونه زره کسان وژل سی وی او په ملیونو خلک د دغه جګړې په نتیجه کې له سخت لوږی او کاتای سره مخامخ دي. ناتو او اروپایي اتحادیې د سه‌شنبه پر ورځ ژمنه وکړه چې د روسیې د یرغل پر وړاندې د مبارزې او د اروپا او د امریکا په مشرۍ د اتحاد ترمنځ د همکارۍ د زیاتولو لپاره به له اوکراین څخه خپل ملاتړ نور هم پیاوړی کړي. ناتو او د اروپایي اتحادیې هیوادونو کیف ته په میلیاردونو ډالرو وسلې انتقال کړي چې د ماسکاو د ځواکونو په تمولو کې مرسته کړې ده. متحده ایالاتو، جرمني او فرانسې اعلان کړی چې اوس اوکراین ته زغرواله جنگي وسایط هم ورکوي، خو کیف د سری درنو ټانکونو د تر لاسه کولو غوښتنه کړې ده. ناتو او اروپای ټولنه په داسې حال کې د اوکرین سره د خپلو مرستو د زیاتولو خبر ورکوي چې د اوکرین په سوالیدار شارګوډي کې سخته جګړه روانه ده. روسي ځواکونو د اونۍ ورځې د بخمو شار د نیولو په مقصد د دې شارګوډي د نیولو هڅه کوي او زورورو توپانونو د امریکا متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت د سه شنبه په ورځ هم زیانمن کړی او شاوخوا 14 تنه یې مړ کړي دي. د موسمي بارانونو له وجې سیلابونه راوتلي، مهم لارې بندې کړي، ونې چپه کړي او موټرونه وړي دي. دا به پیژندنې ادارې د نورو واورو او بارانونو اټکل کړی دي. د سه شنبه په ورځ په کالیفورنیا ایالت کې د شاوخوا 1,60,000 کورونو او کاروبارونو برېښنا کته شوي. د متحده ایالاتو د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده چې د کالیفورنیا په ځینو غرنیو سیمو کې چې د نواډا او اوریګان ایالتونو سره نږدې دي، ممکن د چهارشنبه ته ورځې تر 2 مترو پورې واوره وورېږي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واورېدل. په موکړې زمونږ د خبرونې لومړی رپورټ ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مستیال مولا عباس تانکزی وایي هغه اوامر په سړی واجب دي چې د شریعت مطابق وي، که د شریعت خلاف وي د هغه بیا وجوب نشته. ښاغلی ستانکزی دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې ټاکل شوی د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د جنود تعلیم او ښځو د کار په اړه په یو غونډه کې خبرې وکړې. په موکړی وکرام شرماری رپورټ ته
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال ملا شیر محمد عباس ستانکزی د سې شنبه په ورځ د لوګر په ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د خبرو پر مهال پرته له دې چې کومه ځانګړې مسله یاده کړي، د اسلامي اصولو په اړه د معلوماتو پر مهال یې وویل چې هغه اوامر واجب دي چې د شریعت مطابق وي.
د دې نه مطلب دا دی چې اوامر چې دي هغه اوامر په سړي باندې واجب دي چې د شریعت مطابق وي. که د شریعت د خلاف د دې بیا وجوب نشته. سړی کولی شي او ازادي د بیان یوازنه ازادي د بیان چې دغه په اسلام کې د ګل کې نشته.
خاغلی ستانکزی دا سرګندونی په داسې حال کې کړي چې په روسي ونیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د تعلیم او کار څخه د نجونو او ښځو د منع کولو په اړه تاوده بحثونه پیل شوي او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په اړه د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو په ګډون یو شمېر افغان سیاسي مشرانو او د اسلامي نړۍ ځینو دیني عالمانو هم خپل نظرونه څرګند کړي دي. د سیاسي چارو یو کارپوه کاظم اواز حسن حکیر د خاغلی ستانکزی د نننیو سرګندونو په اړه امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو اکثره چارواکي دا ګړي چې د طالبانو مشر مولوی هبت الله خان تر اوسه د نجونو د کار او تعلیم د بندېدو پریکړه نه ده کړې.
اکثره چارواکي په دې باور دي چې امیر المؤمنین د اوسنیو شرایطو په رڼا کې د نصوصو نه دا برداشت کړی چې د نجونو د مکاتبو او د دوی د کار او په مجموع کې په اجتماع کې د دوی د حضور په اړه باید بیا کتنه وشي او د شریعت په رڼا کې ورته زمینه برابره شي.
د طالبانو حکومت د تیر 2022 میلادي کال په وروستۍ ورځو کې په دوه جلا پریکړو کې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو په زده کړو تر نامعلومې مودې بندیز ولګو او هم په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو کار کول منع کړل. دا دواړه پریکړې د نړیوال ټولنې د سختو غبرګونونو سره مخ شوي چې له امله یو شمېر نړیوال موسسو افغانستان کې خپل فعالیتونه هم درولي دي. د دغو پریکړو وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سرپرست ځانګړي استازي مارکوس پوزل ویلي چې افغانستان د بحران یو بل پړاو ته داخل شوی دی. ښاغلی پوزل د طالبانو د حکومت د یو شمېر چارواکو سره په روانه اونۍ کې په دې مسلو خبرې کړې او نړیوالې ټولنې اندېښنې دغو چارواکو ته رسولې دي. د سیاسي چارو یو کارپوه ویس نصري په دې باور دی چې هغه چې په افغانستان کې پیښیږي په وړاندې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول امریکا او ناتو سر مسؤلیت په غاړه لري. د سیاسي چارو دا کارپوه په دې نظر دی چې نړیوالې ټولنې په یو ډول نه یو ډول د طالبانو د حکومت سره اړیکې ټینګې کړي او طالبان یې په یو ډول په رسمیت پیژندلي دي.
اگر همې رابطه قطع شوه واقعا رژیم
خغلی نصري ویل کم دا اړیکه پرې شي او د طالبانو رژیم د انزوا سره مخ شي او د سترو بندیزونو سره مخ شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرې لګولي عملي شي او هیڅ کومه اداره یا هیواد ورسره مستقیم یا غیر سکیبی اړیکی ونلری او امریکا د کتر سیاسي دفتر تمویل نکی واکه بدل نړۍ له خوا بندیزونه د وضعیت د بدلیدو سبب شي. ملا شیر محمد عباس تانکزی د سرګندونی په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوی د چهارشنبه په ورځ د اسلامي همکاري سازمان د جیزی په خار کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د نجونو د زده کړو او ښځو پر کار د بندیز پریکړه په باب یو غونډه جوړه کړي. دغه سازمان د سې شنبه په ورځ په ویلامه کې ویلي چې د سازمان غړي به په دغه غونډه کې په افغانستان کې د یونو د زکرو د خزو د کار په ممنوعیت او د افغانستان ولسی بشری وضعیت باندې بحثونه وکړي. دغه سازمان په دې کې ویلي چې د اسلامي همکاري سازمان او د اسلامي فقه نړیوال مرکز لوړان دي افغانستان کې د یونو د زکرو او غیر دولتي موسو کې د خزو کار باندې سپریکړه د شریعت او اسلامي اجماع خلاف بللې و.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیوي خبرونه درولې دي. قطر دی وروسته امریکا غاټ په پورج منتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د خره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپل خبرونه ته دوام ورکوي.
د ناروی د کډوالو شورا مشر یون ایګلند وای د طالبانو لخوا په نادولتي موسسو کې د مېرمنو په کار باندې په افغانستان کې د دوی کار فلج کړي دي. خغلیان ایګلند د وحید فیضی سره په امریکا کې ویلي چې د خزینه کارکونکو د حضور په تکار نشي کولای او کار به ونه کړي. هغه دا هم ویل د طالبانو څو وزیران ورته ویلي چې د مشرتابه ترمنځ داخلي بحثونه روان دي کې د شي دویم فرمان راشي او په نادولتي موسسو کې د مېرمنو کار ته اجازه ورکړل شي.
اوس په افغانستان کې څه روان دي؟ څه ډول عملیات مو درولي دي او څه معنا لري؟
مون په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په برخه کې واقع له ناورین سره مخامخ یو. زه کابل ته راغلی یم څو له طالب چارواکو سره وګورم. یو شمېر کسانو سره مې ملاقات کړی، له خپلو کارکوونکو سره مې ولیدل. هغه دلیل چې مونږ یې اړ ایستلو چې کار ودرو دا و چې پر خزینه کارکونکو بندیز ولګول شو. زموږ د ماموریت لپاره د خزینه کارکونکو کار ډیر مهم دی. مونږ له هغوی پرته کار نشو کولای او مونږ به د هغوی له حضور پرته کار ونه کړو، ځکه چې مونږ به د یوې اصولي ادارې په توګه د میرمنو او نارینه لپاره یو شان کاری زمینه برابروو.
څه فکر کوئ ولې طالبانو په نادولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز لګولی دی؟
دا واقعا سخت خبره ده. وزیرانو ته ما په واضح توګه وویل مونږ او د بشری مرستو رسوونکو نورو مشرانو ته چې واک ته له رسېدو څخه وروسته کابل ته راغلي، تاسو له مونږ سره ژمنه کړې چې د خزینه بشر دوستانه مرستې رسوونکو لپاره به هیڅ ستونزې نه وي، د نجونو او میرمنو د زده کړو په برخه کې به هیڅ ستونزې نه وي. په دواړو برخو کې دا حقونه واخیستل شول. دوی وایي چې په دې اړه په خپلو کې په خبرو لګیا دي او ډیر ژر به په دې اړه زیات وضاحت ورکړل شي. زه فکر کوم چې مونږ به وکولای شو ډیر ژر به بیرته کار پیل کړو. یوازنی دلیل چې وړاندې شوی دا دی چې ځینو سازمانونو کې حجاب نه مراعت کېدو. زه داسې کومه سرغړونه نه وینم.
تر دې مخکې طالبانو ویلي وو چې حجاب نه مراعت کېدو او د نورو قوانینو په برخه کې جدي شکایتونه وو. تاسو ورسره موافق یاست؟
هغوی ادعا کوي چې د کار په ځای کې د امنیتي ساتونکو او یو شمېر کسانو چې د نادولتي موسسو څخه څارنه کوي رپورټونه یې ترلاسه کړي چې حجاب نه مراعت کېدو. زه پرې شک لرم او دا په بشپړه توګه ناسمه ده چې د دوو یا دریو میرمنو له کبله د دوه یا درې سوه سازمانونو پر ښځینه کارکوونکو بندیز ولګول شي. په دې اړه ما ورته وضاحت ورکړ او نور هم دا کار کوي. دا فرمان د کندهار څخه د طالبانو د مشر لخوا صادر شوی. زه کندهار ته هم ځم چې هلته د علماو د شورا د غړو اوالي سره وګورم. زه هیله لرم چې دا پریکړه بیرته واخیستل شي.
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، زیات شمېر نړیوال چارواکي په دې باور دي چې دا فرمانونه په کندهار کې د طالبانو د مشر لخوا صادرېږي او دا د هغو کسانو کارونه د بیلګې په توګه تاسو ورسره په کابل کې ولیدل، تاسو یې تاییدوئ؟
هو، دوی نه پټوي. کله چې دا فرمان راغی د یو شمېر طالب وزیرانو لپاره هم د حیرانتیا خبره وه. وای مونږ اسلامي امارت یو، کله چې مشر فرمان ورکوي او کله چې فرمان راځي اړ یو چې اطاعت وکړو. که څه هم اوس داخلي بحثونه روان دي او زه باور لرم چې بریالي به شي. د اقتصاد وزیر په لیدنه کې راته وویل چې کېدای شي دویم فرمان هم راشي او ستونزې ورسره هوارې شي. دا به موږ ته اجازه راکړي چې د افغاني دودونو سره سم بیرته کار پیل کړو، خو د ټولو میرمنو په مشارکت سره. موږ د ښځینه همکارانو د حضور پرته کار نه کوو او نشو کولای. موږ نشو کولای چې د دې نړیوال سازمان له اصولو سره چې د بشري حقونو لپاره کار کوي مصلحت وکړو. د جنسیت برابري زموږ لپاره بنسټیز اصل دی.
په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا څومره شمیر ښځینه کارکونکي له کارکونو منع شوي دي؟
د یو زرو پنځه بشر دوستانه مرسته رسوونکو پرته زمونږ څلور سو اویا کارکوونکي دي چې زمونږ لپاره ډېر مهم دي. په لوړه کچه مسلکي زیاتې روزل شوي او سخت کار کوي. دوی هغه کسان دي چې په هیواد کې له میرمنو سره په اړیکه کې دي. په دوی کې کونډې او هغه میندې چې یوازې اوسېږي شامل دي. مونږ اړتیا لرو چې دوی په مستقیمه توګه له میرمنو سره په اړیکه کې اوسي او له هغوی سره مرکې او مشورې وکړي او دا کار یوازې میرمنې کولای شي.
اوس مرستې درول شوې دي په زرګونو کارګران شته چې دندې نه لري تر څو خپل کورنیو ته نفقه برابر کړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
اوس دا یو لوی ناورین دی. لومړی او تر ټولو اړین ناورین د هغو خلکو ترمنځ دی چې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. تر هغې پورې چې دا ستونزه هواره نه شي مونږ به په 2023 کال کې دا مرستې ونه لرو. تر هغې پورې چې زمونږ ښځینه او نارینه کارکوونکي بیرته کار ته راځي مونږ یې تنخواګانې ورکوو، خو مونږ به تر څو پورې دا کار وکړو. دا بسپنه ورکوونکو او بسپنه ورکوونکو هیوادونو پورې اړه لري. تر ټولو اړینه دا ده چې تر هر وخت پورې مونږ له کار کولو منع کیږو.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې دا امریکا غا آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د اقلیم د مقاومت په اړه یو لوی نړیوال کانفرنس چې د ملګرو ملتونو او پاکستان په ګډه کوربتوب کوي د تیر کال د بیساري سیلابونو ناورین نه د بیرته راستنېدو لپاره د پاکستان د سوکلونو هڅو د ملاتړ لپاره د 14 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې. لیزا شلاین رپورټ را لګلې. شناز نفیس تاسو ته دراوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرس د کانفرنس پرانستا د هغو ملیونونو پاکستانیانو په استازیتوب وکړه چې د دې ناورین پیښې له امله ژوند او معیشت له ستونزو سره مخ شوی دی. هغه دا بحران یو لوی ناورین وبولو. هغه وویل چې د سختو سیلابونو له امله د پاکستان یو پر درېمه برخه د شپږو میاشتو څخه زیات د اوبو لاندې پاتې شوی.
A terrifying wall of water killed more than 1,700 people, injured thousands more, and affected.
دوبوی و ویرون کې دیوال یو زر وسوس خلل خلکو وجل په زرګونو نور یې تپیان کړل او په ټولیز ډول یې له 30 میلیون خلل خلک غزمن کړل. اته میلیون خلک یې بځای کړل سړکونه یې ونړول په میلیونونو جریبه کرنیز ځمکې ویجاړ کړل او 2 میلیون کورونه یې ویجاړ کړل.
د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف دا خبره ومنله. هغه وویل چې د اکتوبر په میاش کې د ناورین وروسته د اړتیاو ارزونه اټکل شوه چې ټول زیانونه او اقتصادي زیانونه 10 میلیارډ ډالر ته رسیدلی. هغه زیاته کړه چې د بیا رغونې اړتیاوې د 14 میلیارډ ډالر څخه زیات ارزولې شوي. د هغه په وینا د دې پیسو نیمایي به د پاکستان له کورنو او پرمختیایي بودیجا او پاتې نیمایي به له نړیوال ملاتړ څخه راځي.
آی ام اسکینګ فار ا سستینډ انټرنیشنل سپورټ پلان ټو میټ دیس ډونټینګ چیلنج. آی ام اسکینګ فار ا نیو لایف لاین.
زه د دې سخت ننګونې سره د مقابلې لپاره د دوامدار نړیوال ملاتړ پلان غوښتنه کوم. زه د هغو خلکو لپاره د نوي ژوند غوښتنه کوم چې زموږ اقتصاد ځواکمن کوي او د یوشتمې پیړۍ سره یو داسې راتلونکي ته ننوځي چې د انساني امنیت لپاره د ورته خطر څخه خوندي وي.
د دې غوښتنې په جواب کې ځینو هیوادونو د پام وړ پیسو شمنه کړې. د مثال په توګه متحده ایالاتو ویلي چې دوی به د 100 میلیون ډالرو پورې مرسته وکړي. دا د اگست لا نیمایي راسي پاکستان ته د متحده ایالاتو د حکومت ټول مرستا 200 میلیون ډالر ته رسوي. د فرانسي ولسمشر ماکرون لا پاریس څخه د وینا په محل کانفرنس ته وویل چې هیواد به د بیا رغونې لپاره ل 300 میلیون ډالر زیاتې مرستې ورکړي. وزیر اعظم شهباز شریف یادونه وکړه چې جده کې قائم اسلامي پرمختیایي بانک دا 0.2 ارب ډالرو اعلان کړي چې دا تروسا تر ټولو لویه مرسته ده. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې. خطر دی وروستا امریکا غاک پا پورا جمنتیا خپلو افغان اولیدون کتا پا پختو او در جبو در کرا باوری او هر ارخیزو خبرونو پا خبرولو دا افغانستان لبهر پر منزنیو چپو نه سوا دو یا کلو هرسا خپلو خبرونو تا دوام باشد.
د امریکا د ځنګړو ځواکونو یو متقاعد افسر د یوکرانیانو سره د ماینونو شندلو په برخه کې مرسته کوي. د دې کار نه د هغه موخه د یوکراین د ولسی خلکو د ژوند ژغورل دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
بوم فاوند آی هیټ دات ساوند آی دریم اباوت دیس ساوند.
راین هندریکسن د گرین بری په نامه د امریکا د ځانګړو ځواکونو متقاعد افسر دی چې اوس په اوکران کې د روسي ځواکونو لخوا د پاتې شویو ماینونو او ناچاو د توکو په شنډولو بوخت دی. نوموړی چې اته ځله افغانستان ته د جنګي ماموریتونو لپاره استول شوی دی، اوس یې د ماین پاکۍ یوه خیریه ټولنه جوړه کړې او په اوکران کې ماینونه شنډوي.
زه د تیر کال په پسرلي کې اوکراین ته راغلم او خبر شوم چې ډیر شمیر ماشومان د ماینونو خپرېدونکو بمونو چاودېدونکو جالونو او نورو توکو د چاودنو له امله وژل کېږي. د دغه حالت او د ماشومانو د کړاوونو په لیدو سره مې پریکړه وکړه چې د ماین شندولو کار پیل کړم.
هغه وایي ماینونه د سړکونو پر سر په کرنیزو ځمکو کې د اپارتمانونو دننه د اشپزخانې په الماریو او حتی د ماشومانو د لوبو په بکسونو کې موندل کیږي.
اوکراین د نړۍ په کچه تر ټولو زیات په ماینونو ککړ هیواد دی. همدا اوس زموږ د هیواد له 200 مربع کیلومترو څخه زیاته ساحه نه ده کتل شوې او له ماینونو نه ده پاکه شوې. دا یوازې هغه سیمې دي چې له روسانو بیرته نیول شوې دي.
ویل کیږي چې د روسانو لخوا کارول شوی لاسي بمونه او نور مهمات له 100% پورې نه چوي. په همدې خاطر له روسانو بیرته نیول شوی سیمې د ملکانو لپاره ډېرې زیاتې خطرناکې دي.
عسکر او ماین شندون کې هر وخت مړي. موږ یو څو ورځې وړاندې درې ماین شندون کې لاس ورکړل او څلور نور 15 ورځې وړاندې ووژل شول.
اوکراینی چارواکي وایي په سلګونو زره ماینونه یې شنډ کړي دي، خو دوی زیاتوي چې دغه پروسه د جنگ له پای ته رسیدو وروسته هم ښایي اوه کاله وخت ونیسي. د اوس وخت لپاره د هندریکسن په څیر ماین شنډونکو لومړیتوبونه د ولسي خلکو خوندي ساتل دي. هندریکسن غواړي چې په امریکا کې د نورې چندې پر راټولولو سره ماین شنډونکو ته اړین خوندي وسایل وپیري. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنګټن.
دا واشنګټن څخه د امریکا
ژغ
آشنا راډیو اوري.
متحده ایالاتو د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سومالی د حکومت سره د الشباب او سوالو کې زیب د 9 میلیون ډالرو پوځي مرسته کوي. دا له هغه وخت د سومالی سره د متحده ایالاتو تر ټولو لوی پوځي مرسته دي چې دغه هیواد ته امریکایي ځواکونو بیرته لاړل او ولسمشر حسن شیخ محمد د افراطیانو په ضد عملیاتو اعلان وکړ. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري. په موګدیشو کې د امریکا سفارت د یکشنبې پر ورځ حکومت ته پوځي تجهیزات وسپارل. د سفارت د یو ټویټ لمخې وسلې او وسایل به د سومالیا د ملي اردو د کمپاین ملاتړ وکړي تر څو ټولنې د الشباب د کنټرول نه آزادې کړي. عبدالقادر محمد نور د سومالیا د دفاع وزیر دی. هغه وویل
د متحده ایالاتو لخوا نظامي مرسته د اعتماد ښودنه او شاهدي و چې د سومالی پوځ دغه وسلې پرته لدې چې غلط لاسته ورشي سمې کارولی شي.
هغه زیاته کړه چې دغه وسلې به د خوارج په ضد په مبارزه کې مهم رول ولوبوي. د یادونې وړ ده خوارج یو سپکه اصطلاح ده چې د سومالی چارواکي د الشباب د ډلې لپاره کاروي. میچ برایډن چې د امنیتي چارو کارپوه دی او د سهان تحقیقي مرکز بنسټ اخودون کې دی وای چې د غنوي پوزین مرستي به د سومالی د حکومت سره ډېر مرسته وکړي. برایډن ویل
The recent United States commitment to provide additional military support to the Somali National Army is
د متحده ایالاتو روسي ژمنې چې د سومالیا د پوز سره یې کړې دي څرګندوي چې امریکا په دوی باور لري. دا دومره زیات پیسې نه دي، خدا د سومالیا په مرکزی سیمو کې د الشباب پر ضد د عملیاتو لپاره مهم دي.
د سومالیا ځواکونه د سیمېزو ملیشو سره یو ځای د جولای د میاشتې راهیسې د الشباب پر ضد عملیات کوي. حکومت په لوځ ځواکونو اکثره کلی او خارګوټی نیولې دي، خو بیا هم مستوالو په ځواکونو او ملکی اهدافو بریدونو ته دوام ورکړی دي. د چارو کارپو عبدیاست اسحاق امریکا غکتوه
خیانت کسته او دولت لوګو دی
پوځي مرسته بدل شباب پر ضد جګړه کې له سومالیا سره مرسته وکړي د سومالیا د پوځ اصلي ننګونه دا و چې د شباب په شان وسلې لري چې د دغه ډلې نه جګړه وګټي
د یادونې وړ د امریکا د سومالیا د پوځ سره د مرسته کوونکو په لړ کې د تر ټولو مخکې ده نظرانه یوسفزی امریکا ته
افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي خو تاسو کولای شئ زمون پښتو خبرونه پر لاندې صفو هم واوري پښتو سهارنی خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدل شي ماخمنه پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 12590 میگا هرتز لاندې صفو اوریدل شي د سپین خبرې یا رکو راست خبرونه پر لاندې صفو 2015 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندې صفو 2140 9915 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لاندې صفو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي
د افغانستان جنوب ختیځي حوزې ځوانان چې په خیریه فعالیتونو کې د پراخي ونډې برخمن دي وایي روان میلادي کال په خپل سیمو کې د پولیو په ضد رضاکار فعالیتونو ته برابر زیاتوي دوی باور دي چې د ګزړن په ضد روانه مبارزه د ټولو شریک مسولیت ده په موکړې زموږ د همکار منیر بهار دې رپورټ ده
په سویل ختیځه حوزه کې د خوست یو شمېر ټولنیز فعالان د 2023 میلادي کال لپاره سره غواړي په خپلو سیمو کې د پولیو ضد خیر ښېګڼې فعالیتونه زیات کړي انیس د نادرشاه کوټ ولسوالۍ په ولرې پرته سیمه کې د شاوخوا 15,000 خلکو ترمنځ هغه ځوان دی چې د نورو ټولنیزو فعالیتونو سربیره یې پرته له امتیازاتو ګڼ شمېر خلک هڅولي چې خپل اولادونه د پولیو په وړاندې واکسین کړي
موږ په ډېرو برخو کې سره مکرې کړې دا هغه خلک چې د پولیو واکسین د تطبیق څخه انکار کوي موږ خلکو سره ناست کړی دی ورته ویلې مې چې تاسو د پولیو واکسین تطبیق کړئ دا تاسو په ګټه دی د ټولو هیوادوالو په ګټه دی ځکه چې کله چې تاسو ته دغه ناروغي انتقال شوه تاسو نه به بل یو هیوادوال ته د انتقالېږي
دوی هم داشن لنړیوال روغتي سازمان او نورو هغه مرستندوی بنسټونو چې په افغانستان کې د پولیو مخنیوي کې له بیلابیلو لارو مرسته کوي وغوښتل تر هغې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي تر څو چې افغانستان هم د نورې نړۍ غوندې له ګزړن پاک هیواد اعلان شوی نه وي
لنړیوال څخه دغه غواړم چې د 2023 کال را روان د لومړۍ ورځې شپې دي تر څو دوی دغه موضوع ته ډیره پاملرنه وکړي دغه ویروس دی د پمخنیوي کې د کوشش وکړي افغانان سره د ترڅنګ دی ودرېږي
په محلي سطحه روغتي مسولین وایي د ځوانانو لخوا د پولیو په وړاندې د هر ډول فعالیت ملاتړ کوي او لو یونیسف سره په مشترکه توګه به د تشویقي پروګرامونو لاره لا ډیر نور ځوانان هم وهڅوي چې د ګزړن وایروس په وړاندې خپل ټولنیز مسولیت ادا کړي
داغه خلتا کسون چې مکسره پر ذکرانا ډول سره او وکسینه کې همکاري کې نیک بدی تشویقي پروګرام ته لرو نیک بدی ټریننګ نه ونڅو نیک بدی پنیر شې کلام کې تکچو یا نه رب داس شینه چې وی اغه سره به تشویق کوو چې د ایمیسره په دکه بارخه وخلی
خو یونیسف د ګوزن له بهیر سره د ټولو وګړو همکاري اړینه وبلله او پرته له مشترک همغږي دا کار ستونزمن غني
پولیو ناروغی لمنځوړل مسولیت یوازې د هغو ادارو کار نه دی چې په دې پروګرام کې کار کوي دا د ټولنې د هر وګړي مسولیت دی که ځوانان دي که علما دي که مشران دي په خاص ډول باندې ځوانانو ته ډېر مسولیت راځي کېږي چې دوی د پولیو ناروغۍ په وړاندې په ټولنه کې خبرتیا او آګاهانه زیاته کړي
د افغانستان زیاتره کلیوالي سیمو کې لا هم یو شمېر وګړي د ګزړن پاړه لازم په هواي نه لري او وخت نا وخت واکسیناتورانو ته اجازه هم نه ورکوي چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان یې واکسین کړي منیر بهار امریکا غږ آشنا ټلویزیون خوست
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده
موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه